Radio. Radio Azadi.
شنبه د لړم ولسمه د نومبر ومه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد چیبر مو پرې خبري مجله کې کوربه یم. قادر جلالوف په تخنیکي برخه کې راسره مرستندوی دی. سهار مو بخیر. د امریکا متحده ایالاتونو یو شمیر نورو هیوادو او اروپای ټولنې د افغانستان امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه. تر خبرو وروسته به د دې تفصیل درکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د میدان وردک له ښاروالي ظریفي غفاري سره د هغې د پلار د وژلو په خاطر غم شریکي وکړه. افغان چارواکو ادعا وکړه چې د کندهار ارغنداب ولسوالۍ په بشپړ ډول له طالبانو نیولې ده او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جو بایدن بری ته نشتې شوی. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د میدان وردک د ښاروالي ظریفي غفاري د پلار عبدالواسي غفاري وژنه غندلې ده. عبدالواسي غفاري پنځشنبه په کابل ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وشل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پامپیو ویلي لکه چې ظریفه غفاري تیر مارچ په امریکا کې د زړورو ښځو نړیواله جایزه وګټله دوه ځله پرې بریدونه وشول. پامپیو ویلي چې د میرمن غفاري د پلار د وژل کېدو په خاطر له هغې سره د هغې له کورنۍ او ټولنې سره غم شریکي شي. بلورته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم د عبدالواسي غفاري وژنه خندلې او اړوندو ادارو ته د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې امر کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار ارغنداب ولسوالۍ په بشپړه توګه له طالبانو پاکه کړه. دغه وزارت جمعه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ارغنداب په عملیاتو کې تر 200 زیات طالب وسلوال وشلي او 106 تنه نورې ټپیان کړي دي. په ارغنداب کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ شاوخوا لس ورځې سخته جګړه وشوه چې له امله یې سلګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته مجبوره شوې. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل ژر به د دغو کورنیو بیرته ستنېدو ته زمینه برابره شي.
په ارغنداب ولسوالۍ کې اوس موږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تصفیوي عملیات شروع کړي دي چې هلته وسلوالو ماینونه ښخ کړي دي. اوس موږ امنیتي ځواکونه هغه ماینونه کاږي او انشاءالله ژر به خلکو ته د ورتګ اجازه ورکول سي چې بیرته خلک هلته خپلو کورو ته ستانه سي او په ارام او ډاډه زړه سره ژوند وکړي.
افغان چارواکو د ارغنداب په جګړه کې افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه سندي ویلي او طالبانو هم تر اوسه دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه سندي ویلي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر حامد الحق حق څرګندونې په کلکه غندلې چې ویلي دي افغان حکومت دي وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. حج او اوقافو وزارت په دې تړاو جمعه ناوخته اعلامیه خپره کړه. حامد الحق وړ مورز د پېښور په زبیریه مدرسې کې د خبرو پر مهال وسلوال طالبان بریالي وبلل. د هغوی جګړه چې د جهاد ورته وویل توجیه کړه او هم افغان حکومت ته وړاندیز وکړ چې وسلوالو طالبانو ته دې تسلیم شي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناستی دی. سمیع الحق چې د حقانیه مدرسې مشر او د جمعیت علماء اسلام ګوند رهبر و د طالبانو اصلي ملاتړی او مانوي پلار بلل کېده. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په خپل اعلامیه کې تور لګولی چې د پاکستان همدغو مدرسو ترهګرو ته ځای ورکړی او مشران یې په دې څرګندونو افغانان نشي غولولی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د نومبر د 3 نیټې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ناسمه ادعا کړې ده خبرداري ورکړ چې د سیال جو بایدن باید د بریالیتوب خبره ونه کړي. د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن د جمهور غوښتونکو تر کاندید ډونالد ټرمپ څخه د پنسلوانیا، اریزونا، جورجیا او نوادا په ایالتونو کې لږ مخکې شوی دی، خو په دې ایالتونو کې چې ګټونکي ولسمشرۍ ته رسیږي لا هم د رایو شمیرنه نه ده بشپړه شوې. د جو بایدن انتخاباتي کمپاین ویلي دي چې جو بایدن به له خپلې مرستیالې کاملا هاریس سره وینا ورکړي، خو تر اوسه د دې وینا تایید نه دی شوی. د امریکا د انتخاباتو په اړه وړاندې په خپرونه کې تازه معلومات تر سره شریکوو. اروپایي ټولنې پر الکساندر لوکاشنکو د هغه پر زوی او 1300 بلاروسي چارواکو بندیزونه لګولی دي. د دې بندیزونو له مخې به دې کسانو ته د اروپایي ټولنې د هیوادو ویزې نه ورکول کیږي او شتمنۍ به یې د اروپایي هیوادو دننه کنګل کیږي. اروپایي ټولنې په اکتوبر میاشت کې هم په 40 لوړپوړو بلاروسي چارواکو د دې لپاره بندیزونه لګولي وو چې پر لاریون کوونکو په زور زیاتي او هم په ټاکنو کې په درغلیو تورن شوي وو. په بلاروس کې د اګست په 9 الکساندر لوکاشنکو د ولسمشۍ ټاکنو ګټونکی اعلان شو، خو دې کار د خلکو غبرګون وپاروه او له هغه راهیسې پراخې مظاهرې پیل شوې دي. د هند کرکټ په غوره لیګ کې تېره شپه سن رایزرز حیدرآباد لوبډله د رایل چیلنجرز بنګلور په ماتولو سیمی فاینل ته ووتله. حیدرآباد لوبډلې د بنګلور لخوا د 122 منډو هدف په 4 وکټو پوره کړ. راشد خان وتوانید چې له شاوخوا 40 متره لرې په یوې ترو یا د توپ په سیده اچولو انګلستاني لوبغاړی موین علي رن اوټ کړي. هغه بیګا تر لوبې وروسته د آی پی ایل خبرونکو ته وویل،
دا یو حسفي لوبه وه او ګټلې اړین وه. ډېر فشار موجود و خو د خدای شکر چې موږ وګټله. ما فکر کاوه چې که په سم ځای په ثبات بالینګ وکړم نو ښه نتیجه ترلاسه کوم. همدا یې علت دی چې تر ټولو اقتصادي بالینګ مې کړی او یو شمېر وکټې مې هم اخیستي.
سن رایزرز په د اکشن بي پونشم له ډیلي کیپیټل سره دوه نیمه پایلو به وکړي. دا سږی رادیو سارنې خبري ما چلاوري. امریکا، اروپایي ټولنې او ناتو په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه.
کوم څه ټپیان هغه په وینو لړلي وو، کوم څه شهیدان هغه خول شهیدان ټو سیم فقط تقریبا سم نیمه هغه څه ډک پاتې شول، هېڅ راولاړ نه شول.
په لسګونو خوستیو ښځو د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې.
موږ د دواړو طرفونو یعنی حکومت او طالبان څخه دوار څخه هیله کوو چې نور موږ دغه جنگ نشو زغملی.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې تمه ده نن د احمد شاه بابا د نړیوال هوایي ډګر چارې په کندهار کې بهرني ځواکونه افغانانو ته وسپاري.
ترافیک و مخابرات و رادار، اطفایه، اواشناسی، تعمیرات و داشتان ده با مشتبه تسلیم
کرد. آیا افغانان کولی شده چې د هوایي ډګر دا چارې په خپله سنبال کړي؟ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جو بایدن د سپین ماڼۍ په لور څو نور ګامونه اخیستي. د رایو شمیرنه چیرته رسیدلې؟ له دې مهم خبرو په کابل کې د امریکا، اروپایي ټولنې، ناتو، استرالیا، کاناډا او ترکیې سفارتونو او استازیو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو جدي اندېښنه ښکاره کړه. صفي الله ستانکزي په دې اړه د افغانستان د حکومت نظر هم په دې راپور کې راخیستی.
د افغانستان لویو نړیوالو متحدینو پر ښوونیزو مرکزونو وروستي خونړي بریدونه غندلي او دا بریدونه د نړیوالو بشردوستانه قوانینو کلکه سرغړونه یاده کړي. په کابل کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، استرالیا، هالند، ناروې، سویډن او ترکیې سفارتونو او د ناتو او اروپایي ټولنې سیاسي ډیپلوماټیکو استازولیو د جمعې په ورځ یو ګډه اعلامیه خبره کړې. په دې اعلامیه کې راغلي چې روان کال جنوري راهیسې په کابل او نورو ولایتونو کې په ښوونځیو او د پوهنې په منصوبینو باندې 45 واره بریدونه شوي چې دوی یې په اړه جدي اندېښنه لري. د افغانستان دغو متحدانو د یوناما لخوا د ملکیانو د خپرې شوي مرګ ژوبلې شمېر اندېښمنوونکی بولي او ټینګار کوي چې د دغسې بریدونو عاملین باید محاکمه او عدالت پلی شي. تر دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر کابل پانتون برید په کلکو ټکو غندلی و او ټینګار یې کړی و چې په ښوونیزو مرکزونو دغسې بریدونه د منلو نه دي او د هیواد د روښانه راتلونکي هیله ګواښي. په کابل کې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو او څو مهمو سازمانونو او تر هغه مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر کابل پانتون تر خونړي برید وروسته دغه اعلامیې ورکړي. هغه برید چې پکې د رسمي شمیرو له مخې 22 تنه ووژل شول او تر 30 زیات کسان پکې ټپیان شول. په وژل شویو کې 19 محصلین او 3 د پانتون استادان یا کارکوونکي وو. بریدګرو چې وروسته داعش ډلې خپل کسانو بلل او مسؤلیت په غاړه واخیست، لومړی پر محصلینو ډزې کولې او وروسته تر شپږو ساعتونو له افغان ځواکونو سره جګړه وکړه. په برید کې ټپي شوی محصل نصرت الله ترنک آزادي راډیو ته وایي چې نیمایي ټولګیوالې له لاسه ورکړي.
کوم څه ټپیانو هغه په وینو لړلې وو، کوم څه شهیدان هغه خول شهیدان ټو سیم فقط تقریبا سم نیمه هغه څه ډک پاتې شول، هېڅ راولاړ نه شول.
د کابل پر پانتون تر برید څو ورځې مخکې د لړم په درېیمه د کابل په لویدیځ کې د کوثر پر ښوونیز مرکز بمي چاودنې لږ تر لږه 40 کسان ووژل او نږدې 60 نورې ټپیان کړل. د امریکا او بریتانیا د سفارتونو په ګډون د افغانستان نړیوالو متحدینو په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو لپاره غږ پورته کړی څو له لارې افغانان له یوې ټول شمولي سولې برخمن شي. دوی له افغان ځوانانو خپل ملاتړ څرګند کړی او ټینګار یې کړی چې ځوانان نه یوازې د سوله ییز ژوند مستحق دي بلکې باید د سولې په راوستلو کې هم رول ولري. د افغانستان حکومت د خپلو نړیوالو متحدینو له وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی. د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویاند د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د خپلو متحدینو د دې اعلامیه هرکلی کوي چې هغوی پر اکاډمیکو او روزنیزو مرکزونو په ځانګړې توګه پر کابل پوهنتون باندې وروستی برید غندلی دی. دوی د افغانستان د ځوانانو ملاتړ اعلان کړی دی. همدارنګه د تاوتریخوالي د ختمېدلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان حکومت دوی د موقف هرکلی کوي.
سره له دې چې افغان حکومت او نړیوال متحدین یې د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کوي او تر څنګ یې د جګړو د هواري لپاره سیاسي حلې ځلې هم کیږي، خو 2000 کال په 1300 میاشتې بیا ډېرې خونړۍ بلل شوي. د قطر په پلازمینه دوها کې د سپتمبر 12 د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچانو خبرې پیل کړي، خو لای د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره چې پکې د اوربند ټینګېدل مهمه برخه جوړوي کړنلاره هم نه ده تیاره کړې.
ازادي خبری مجله اوري.
د خوست مرکز او لری پرتو ولسوالیو پلسکونو مېربنو پر افغان سوله خبري وکړي او په سوله کې د شزو پر ونډي او د مذاکراتو پر مهال د شزو د حقونو د خوندیتوب پر لارو چارو وشخېده. له خوست نجيب لالو خیل راپور لري.
خوستې خزې د جګړې له دواړو لورو غواړي چې د باور فضا رامنځته کولو لپاره دی د یو بل پر وړاندې د جګړې کچه راکم کړي. دوی ویل د قطر په بین الافغاني خبرو کې دی د خزو د زده کړو او کار حق خوندي شي او دواړه لورې دی خپل د سولې نیت په عمل کې ثابت کړي. دوی یاد څرګندونې د سولې په بهیر کې د خزو د رول په اړه د دوه ورځني ورکشاپ په څنډه کې آزادې راډیو ته وکړي. یاد ورکشاپ چې د ولسي برنامې په چوکاټ کې جوړ شوی و د خوست بیلابیل ولسوالیو یو نیم سل خزو پکې برخه اخیستی و. مدني فعال همایرا ویل
مونږ د دواړو طرفونو نه حکومت او طالبان څخه دوار څخه هیله کوو چې نور مونږ دغه جنگ نشو زغملای چې هر ورځ نه پسلګونه خویان دي پسلګونه ورونه شهیدان کیږي او همدارنګه چې زموږ ډیر میان دي مبکو انډی کیږي مونږ غواړو چې مونږ یو آرام او سولې افغانستان کې ژوند وکړو.
مدني فعال وزیر سعادت ویل کشیر په سوره کې د خزو د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنې ځای کیږي او افغانان د نوې ملي لسیزې برخه سره مخامخیږي. دوی ته هغه سی او حالت د منلو وړ نه دی.
دا سی سوله راشي چې خدای مکه د خزو تلس کلونه لاسته راوړنې د پول اند شي نو دا به سوله نه وي. خدای مکه د مرمنه د تعلیم او د دندې مخاوني ولا شي دا به سوله نه وي او خدای مکه د دیالس او یا کال غوندې کورنۍ شخړې بیا زور مومي افغانان مهاجرت ته مجبور شي. دا زله د مهاجرت یا د تخت لار هم نه د موجوده نشته نو دا رقم سوله هیڅ کلمنګ نه غواړو امدې شرایط ته مونږه حاضر یو آماده یو.
د نازیا په نوم یو بل خوستې مدني فعاله هموي د روانو جګړو تر ټولو زیات زیان خزو زغملای نو په همدې خاطر له دواړو خواو د دوی غوښتنه دایمي سوله ده.
زموږ په هیواد کې ډېر کلونه زیاته جګړې شوې چې ډېر زیان یې خزو ته رسیدلې. اوس خزو د دواړو خواو څخه هیله کوي چې د دایمي سولې هڅه وکړي.
د سولې په بهیر کې د خزو د رول په اړه د دې برنامه یو استازي نبی الله لوزی ویل خزو ته باید فرصت ورکړل شي چې خپل د سوله غوښتنې غږ اوچت کړي.
د دې لپاره چې مېرمنې هم د دې ټولنې برخه دي او تر نورو زیاتې چې دا د جګړې قرباني دي نو په دې خاطر غږ پورته کول او مقامات ته رسول ډېر اړین دي. د ورکشاپ ته چې دا د هغو ولسوالیو نه مېرمنو ته بلنه ورکړل شوې ده په کوم کې چې لوړ امنیتي تهدیدات لرو.
بل لوري ته په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما هم د پایدار سولې لپاره په دې اړه روانو خبرو اترو کې د خزو بشپړ برابر او مانادار ګډون حتمی بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوی میاشتې کېږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوی په قطر کې دي، خو لا تر اوسه د خبرو د پرمخ وړلو پر څرنګوالي سره نه دي سلا شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپ 12:18 په ټوله افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرگاه، کندهار، کلات، خوست، گردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم و غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 15 اوریدل شي. ټاکل شوی دی چې نن بهرني ځواکونه د کندهار د هوایي ډګر، د احمد شاه بابا د هوایي ډګر د کنټرول چارې افغانانو ته وسپري. آیا افغانان په کندهار کې دومره تخنیکی پرسونل لري چې د میدان چارې سنبال کړي؟ د هوایي د کندهار د هوایي ډګر د احمد شاه بابا د هوایي ډګر له رئیس مسعود پښتون سره شهیدلیو. وړاندې به په دې اړه واوري، خو اوس د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
تاسک ان پرپوس خبرونه وای د افغانستان پوځي چارواکي په افغانستان کې د امریکا د دخالت په اړه ابتدایي پوښتنې ته ځواب ویلو ډډه کوي. د امریکایي خبرونه امداراس لیکي د امریکا پوځ په ښکار نه وای چې په تیرو درو میاشتو کې طالبانو په افغانستان کې د امریکا په کومه اړه برید کړی. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم طالبانو ژمنه کړې چې پر امریکایانو به هیڅ ډول حمله نه کوي. په مقابل کې به امریکا په هغه صورت کې له افغانستان خپل ټول پوځیان باسي چې طالبان د القاعده په شان تروریستي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا برید وکړي. خو تاسک ان پرپوس خبرونه وایي چې له دې موافقې سره سره طالبانو په جولای او اگست میاشتو کې په هلمند ولایت کې پر باستن او دوور کمپونو راکټي بریدونه وکړل. د خبرونې له مخې دا حمله لومړی پلان یې ویار ټایمز ورسپانې افشا کړې. خو کله چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش پوښتنه وکړه چې آیا د موافقې خلاف طالبانو د امریکایي پوځیانو پر اډو بریدونه کړي، د امریکا پوځ له څه ویلو ډډه وکړه. خبرونه د امریکا پوز په دې تورن کړی چې د افغانستان د جګړې په اړه ابتدایي معلومات له خلکو پټوي. ستارز اند سترایپس ورسپانه د ورسپانه د کندهار د هوایي ډګر چې اوس د احمد شاه بابا هوایي ډګر نومیږي عکس خپور کړی او لیکلی دی د امریکایانو له وتلو وروسته به د افغانستان هوایي ډګرونو له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې د هوایي ډګرونو په تخنیکي چارو افغانان نه پوهیږي. ورسپانه زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي، امریکا او ناټو د افغانستان د هوایي ډګرونو کنټرول افغانستان ته سپاري. خو د افغانستان په دوهمستر هوایي ډګر کې افغانان روزل شوي نه دي چې د احمد شاه بابا د هوایي ډګر چارې سنبال کړي. ستارز اند سترایپس ورسپانه ته د احمد شاه بابا د هوایي ډګر د ملکی هوایي چلند رئیس مسعود پښتون ویلي د دغه هوایي ډګر کارکونکو ته نه دی ورښودل شوی چې څرنګه د هوایي کنټرول برج او رادار اداره کړي او یا یو شمیر نورې مهمې چارې په غاړه واخلي. پښتون دا هم ویلي چې د دوی کارکونکو ته حتی دا هم نه دی ورزده کړل شوی چې څرنګه د اطفایي موټر وچلوي. د په باور د ناټو او امریکایي کارکونکو له وتلو وروسته به د هوایي ډګر له ستونزو سره مخامخ شي.
نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې مو د احمد شاه بابا د هوایی ډګر د مسول څرګندونی واوریده ل د سره شهیدلیو. ټاکل شوی دی چې نن بهرني ځواکونه د احمد شاه بابا هوایی ډګر د کنټرول چارې افغانانو ته وسپاري. د افغانستان د دغه دوم ستر هوایی ډګر د ملکی هوایی چلند رئیس مسعود پښتون وای چې دغه چارې پر داسې محل دوی ته سپارل کیږي چې دوی به په مسلکي، امنیتي او تخنیکي لحاظ له جنو ننګونو سره مخامخ شي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق قشتینی د شاغلي پښتون سره مرکه کړې او د مرکه په پیل کې پوښتنه کړې چې دوی دې ته څومره چمتووالی لري.
موږ خپله په کندهار کې دا مسلکي خلک نه لرو. کله چې دا خبرې وسوه دي چې دا توافقنامه ته ورسېدو چې پر اووم تاریخ دوی وځي، بیا د مرکز څخه موږ ته 6 نفر مسلکي راوستول ترڅو د یو میاشت د خارجانو تر څنګ دوی په دا کار سره آشنا سي. موږ پیشنهادونه ورکړي دي وو مرکز ته مشخص چې یاد یې مسلکي خلک استخدام سي چې متاسفانه په کندهار کې ډېر کم دي، په کابل کې هم کم دي. که پیدا سي هغه بیا په دې ماش په کندهار کې ژوند نه ش کوي. یاد یې شخصي کمپنیانو ته ورکول سي، لکه اوس چې ناټو و شخصي کمپنۍ تور کړي دي، اوس ټاور یې ورکړي دي و میډویست او اطفایا ورکړي ده و انجارو ته، بیا د دوی یو سپروایزر د ناټو دا ورڅخه یا داسې کانټراکټ وسي او یا تر هغه وخته پورې چې زموږ الکوان په دې مکمل برلاسه کیږي د دوی سره ټریننګ ونی یو کال 6 په موده کې یا 2 چې مکمل دوی کوالیفای کیږي او سرټیفای کیږي. موږ پرسونل لرو چې مخکې کلو کې دوی به د هیواد څخه بهر ټرینګونه لیدلي دي، کورسونه یې ویلي شپږ میاشتنۍ، یو کلن، دوه کلن، مګر متاسفانه چې پریکټیکل کار یې نه دی کړی، ځکه چې د کندهار میدان نظامي و دا شل کاله د دوی په لاس کې و کنټرول، تر اوسه پورې د دوی دی. نو زموږ افغانان ته تر اوسه پورې اجازه نه ده راکول شوې چې عملي چارې و مخته یوسو.
بهرنیو ځواکونو په هوایي ډګر کې د اوس لپاره یا مخکې په کومو برخو کې له تاسو سره همکاري کوي؟
بهرنیو ځواکونو یوازې اپریشن و مخته وړي، لکه د رنوی مینټیننس، د رنوی پاکول، د ربړ څخه هر ورځ یو ساعت مکمل، د ټرافیک سیستم، د ویسټ سیستم چې د کندهار پر فضا باندې تیارې چلېدلې، تخنیک مکمل کارونه دوی مخته بیول، سیفټي ټول دوی مخته بیول. موږ په اپریشن کې، البته په هوایی اپریشن کې زموږ افغانان داخل نه و، موږ یوازې ترمینل کې او د طیارې د امنیت چارې موږ مخته بیول.
د کلج نورم واضح وایو، فکر کوي چې هر څه به د پخوا په ډول سم روان وي؟
اندېښنه به دا وي چې په اوایلو کې به موږ څلوروي ساعته اپریشن ونه لرو.
اوسمهال د کندهار هوایي ډګر څخه څومره پروازونه دي او که دغه چارې تاسو ته وسپارل سي په پروازو کې به کوم تغییر راسي؟
موږ به په هول سر کې 8 ساعته تر 10 ساعته پورې موږ اپریشن وکړو، چې موږ په داخلي او په خارجي پروازو کې کوم مشکل نه راځي. موږ اوس په ورځ کې 4-5 پرواز داخلي لرو چې یوازې کابل دی، او د یو این فلایټونه دي 2 یا 3-4 مختلف کوچني فلایټونه دي چې مختلفو ولایتو ته بیا غځي. د دې تر څنګ نړیوال پروازونه چې مودي مشهد دی او دوبی، کېدلای شي په نږدې راتلونکي کې د هندوستان پروازو د هم بیرته شروع شي، ځکه چې کرونا په خاطر باندې بند شوي دي او جدیت هم زموږ پروازونه شروع شوه. دا اوسنی ټرافیک موږ کولای شو چې کنټرول کړو.
څوک به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12:15 نیوي FM/15 او facebook.com/ازادي راډیو. د امریکا د انتخاباتو د رسمي شمیرونو له مخې جو بایدن تر اوسه 253 الیکټرال کالج رایې ګټلې دي او ډونالډ ټرمپ 214. تازه نتیجې بیا تازه رای چې تر اوسه پورې شمیرل شوي دي، آرازونا ایالت کې الیکټرال کالج رایې 12 دي، هلته بایدن 39.5% مخکې دی او رایې ګټلې دي او ټرمپ 38.8%. په جورجیا کې 14 الیکټرال کالج رایې دي، بایدن تر ټرمپ لږ مخکې دی. په نیوادا کې 16 الیکټرال رایې دي، بایدن لږ مخکې دی. په پنسلوانیا کې 40 الیکټرال رایې دي، بایدن تر ټرمپ مخکې دی. په میشیګان کې 14 دي، هلته هم بایدن مخکې دی. او په ویسکانسن کې بایدن تر ټرمپ لږ مخکې دی او هلته 10 الیکټرال کالج رایې دي. په داسې حالت کې دا پوښتنه راپورته کیږي که د دواړو کاندیدانو ټاکونکي رای یا الیکټرال کالجونه مساوي وي، د امریکا د جمهوري ریاست د ټاکنو برخلیک په څه ډول ټاکل کیږي؟ د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور په دې اړه صفي الله ستانک ځای وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو له اساسي قانون سره سم ولسمشر د خلکو په مستقیمو رایو نه ټاکل کیږي. دا الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی دی چې د ولسمشرۍ کاندیدانو ته د مستقیمې رایې حق لري، او که چیرته یو کاندید د امریکا له ټولو 538 ټاکنیزو رایو یا کالجونو 200 خپل کړي، د جمهوري ریاست څوکۍ ترلاسه کړي. د هر ایالت د ټاکنیز پلاوي غړي د نفوسو په اساس ټاکل کیږي. د نفوسو احصایه په هر 10 کلونو کې یو وار ترسره کیږي او له مخې ځینې وختونه د ټاکنیز پلاوي په شمیر کې توپیر راځي. کالیفورنیا، ټکساس، نیویورک، فلوریدا، پنسلوانیا او الینوی هغه 15 ایالتونه دي چې د ټاکنیزو پلاوي شمیرې تر نورو زیات دی. په کالیفورنیا کې 55 رایې دي چې تل د ډیموکراتانو په ګټه کارول کیږي. د ټکساس رایې بیا 8 دي چې جمهوري پالو ته ورځي. ځینې ایالتونه د مساحت له پلوه خورا لوی دي، خو د نفوسو د کموالي په خاطر د ټاکونکو شمیر ان دریو ته هم ښکته کیږي. د بیلګې په توګه الاسکا الکترونیا د ټاکنیز پلاوي غړي د انتخاباتو د کال د دسمبر په 14 غونډه کوي او هر یو د خپلو ایالتونو رایو ته په کتو رایه اعلانوي. درې اونۍ وروسته یعنی د جنوري په 6 دوه نوي جرګې، د استازو جرګه او سنا جرګه ټاکل کیږي، چې هغوی بیا د ټاکنیزو پلاوي یا الکترونو رایې شمیري او د ټاکنو بریالۍ اعلانوي. په کانګرس کې په دې تړاو هر ډول اختلاف باید د جنوري له شلمې مخکې حل شي، ځکه د امریکا د اساسي قانون له مخې دا نیټه د برحاله ولسمشر د کار وروستۍ ورځ ده. اوس که چیرته دا مخالفتونه روان وي او یا د کانګرس غړي دې پایلې ته ورسیږي چې هر کاندید 269 او مساوي رایې ګټلي، هغه وخت بیا د امریکا ولسمشر د محتملو ټاکنو یا کانتینجنت الیکشنز له لارې معلومیږي. امریکایي لیکوال او تاریخ پو بن شیهان له سی بی ایس ټلویزیون سره په یو مرکه کې په دې اړه وایي: دغه کار چانس ډیر کم دی. زموږ په تاریخ کې یوازې دوه وره استازو جرګې ولسمشر ټاکلی، په 1800 او بیا په 1840 کال، او سنا جرګې هم یوازې یو وار په 1846 کال کې مرستیال ولسمشر ټاکلی. نو موږ یو ډیر پخوانی وخت اشاره کوو، خو زه دا وایم چې ډیر داسې څه په 2000 کال کې شوي چې ډیره وخت نه و شوي او یا کم تجربه شوي وو. نو دا داسې یو څه دي چې موږ باید ورته چمتو اوسو. په دې ډول ټاکنو کې د ولسمشر د انتخاب واک د هر ایالت د استازو جرګې په لاس کې وي چې په ګډه خپل رایه کاروي، او د مرستیال ولسمشر لپاره بیا هر سناتور په خپل رایه ورکوي. د امریکا دریم ولسمشر تامس جیفرسن په 1800 کال د همدې ټاکنو له لارې انتخاب شو. د امریکا د فدرال قوانینو له مخې که کانګرس د جنوري تر شلمې ګټونکی اعلان نه کړي، هغه وخت به د امریکا د استازو جرګې مشر د سرپرست جمهور رئیس په توګه مسؤلیت په غاړه اخلي.
لنډ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د میدان وردګ د ښاروالي ظریف غفاري د پلار عبدالواسی غفاري وشنه وخندله او له هغې سره یې غم شریکي څرګنده کړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار ارغنداب ولسوالي په بشپړه توګه له طالبانو پاکه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د نومبر د 3 منیټې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ناسمه ادا کړې، خبرداری ورکړ چې د سیال جو بایدن باید د بریالیتوب خبره ونه کړي. او اروپایي ټولنې پر الکساندر لوکاشینکو د هغه پر زوی او دیار له نورو بیلاروسي چارواکو بندیزونه ولګول. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. ازادي راډیو ته تاسو را رسیدلې سمې سونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب لهلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي: که ډونالد ټرمپ وي که جو بایدن وي، دوی به خپل پوځان له افغانستانه باسي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي: که موږ خپل ستونزه خپل حل کړو، بیا به نه ټرمپ ته ضرورت وي نه به بایدن ته اړتیا وي. حمیده نظري له کلات لیکي: وسلوال د افغانستان جنگ د پاکستان د ګټو لپاره کوي. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي: طالبان باید د امریکا انتخاباتو ته ونه ګوري، له افغانانو سره پخپلو منځونو کې سوله وکړي. الیاس لزابل لیکي: پاکستان تر ټو هر وخت په افغانستان کې زیاته لاسوهنه کوي. احسان الله ساحل لزابل لیکي: په قطر کې د افغانانو او طالب پلاو ترمنځ مذاکرات باید پر اوربند بحث وشي او اوربند لومړی وشي. دا ازادي راډیو ته تاسو یو شمېره رسیدلې سمسونه. په راتلونکو خبرونو کې هم د ازادي راډیو ته تاسو یو شمېره سمسونه لولو. خو زموږ خبرونه د سهار له وود ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ صفه 12/16 نوي او اف ام 3.5 اورېدل شي. اوس هم د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه.
زما نوم حاجی نجیب.
حاجی نجیب د رختونو دکان لري؟
بله. و
د څه ډول رختونه دي؟
د لاټ مالونه دي، زنانه او د حجاب ټوټي دي، کمیسوار رقم رقم.
لاټ یعنی څه؟ یعنی دغه ټوکران لکم زینه راځي؟
دا خو اصلا د چین راځي، مکمل مال چینایی دي. بیا د لاټ چې دي لک ظرفیت جګ ده.
څه رقم ظرفیت جګ ده؟ د نورو عادي ټوټو په پرتله باندې څه توپیر لري؟
یعنی جنسیت ډیر باندې ده. دا چینایي ټوټو کې سل رقمونه باندې راځي، لاټ په نامه چې دي لاټ ظرفیت ډیر جګ ده.
بیا بایې څنګه دا بایې دغونه جګه د کټیټه ده
نو رقم رقم لري ټیټه بایم لري جګه بایم لري
دا تاسو خپل د کوم سینار اوري
مونږ د پول خشتي څنګه سره ازارګل سره یو میږي وو څو سره یو ندی وند فروشي
په دغه لاټ مالونه کې په ټوټو کې ګټه زیاته ده که په دا نورو کې خلک څنګه علاقه مند دي ته زیاته لري که اغه
لاټ مال لګ ډیر خو خی دا څه خاصه د کابل خلک خو سنگین شایانه غوندي د سه جلوبال شای دونه نه خو خی
په دغه لاټ مال کې د نارینه او ټوکران هم شته
وشته
په همدغه یو دکان کې تاسو د نارینه او خزینه لپاره ټوکران خرڅوي
تا نه د خزینه ودی بیا دغه د څنګه مې هم سایه مې دا لاټ د مردانه هم لري
څنګه د په دې وخت کې تاسو کاروبار څنګه ده
الحمدلله خدای ناشکری نه کوو